پی او سټوډیو نئی خبری خونه. سلام نا خیر د ورځې 12 بجې شوې دوستانو روانه خبري مجله کې تر ډیره د روانو لسمشیزو انتخاب د کمپاینونو پاستا راپور خبرونه او مرکرو خو هر څو وړاندې سیمه نړۍ خبره ته اسمت سر باندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د کمپاینونه رسمن پیل شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وای د امریکا او طالبانو د موافقو له نهایي کېدو وروسته بین الافغاني خبرې پیل شي، او د پاکستان پوځ وای په څو حملو کې لس سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو کمپاینونه نن یک شنبه رسمن پیل شول. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو کمپاین سوړ پیل شوی دی. د دې بنسټ رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل د دې لپاره د ولسمشۍ د انتخاباتو کمپاینونه ساړه ښکاري چې د انتخاباتو سره اهم مهاله د سولې هلې ځلې په اوج کې دي. د همداراز وویل کاندیدانو هم کمپاینونو ته ډیره تیاری نه ده نیولې، خو په همدې وخت کې د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی دولت سازي ډلې نن د لوی جرګې په خیمه کې د غونډې په جوړولو خپل کمپاین رسمن پیل کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره به بین الافغاني خبرې وروسته له هغې د یو جامع او ملي مرکه چې پلاوي لخوا پیل شي چې امریکا له دې ډلې سره خپل توافقات نهایي کړي. دا خبره وروسته له دې په یو ټویټ کې وکړه چې افغان چارواکو وویل په راتلونکو دو اونیو کې له طالبانو سره د دوی مخامخ خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمی د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي تر راتلونکو دو اونیو پورې به د یو مرکچی پلاوی تشکیل او د سفر چارې بشپړ شي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوند خواوو سره کار کوو، او هیله ده چې پاینده دو هفتو کې به په اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لمړنۍ جلسه دایر شي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته چې کومې بین الافغاني خبرې کیږي هغه به د طالبانو او د یو هر اړخیز ملي مرکه چې پلاوي ترمنځ وي، چې د حکومت جګپوري چارواکي د مهمو سیاسي ګوندونو استازي او د مدني ټولنې او ښځو استازي به پکې برخه ولري. له بلې خوا طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان له حکومت را خبرې نه کوي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په څو بیلابیلو بریدونو کې لس سرتیري وژل شوی دي. د پوځ په وینا د شنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې یو برید هغه مهال وشو چې وسلوال د افغانستان له خاورې ورواوښتل او د پوځ پر ګزمی ډزې وکړې. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په یوه بله خبر پاڼه کې د پاکستان پوځ ویلي د بلوچستان ایالت په تربت سیمه کې په یوه جلا حمله کې درې ملیشاو د پوځ یو سرتیری وژل شوی دی. د پاکستاني پوځ په وینا دا سرتیری د ترهګرو لخوا وشتل شوی دی. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا پیشي خندلی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر لخپل عمانی سیال سره لیدلې دي. عمان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په ترنګلتیا کې ناپیلتوب اعلان کړی مخکې ویلي وو غواړي د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي رول ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبه په ورځ د خپل عماني سیال یوسف بن علوی سره ولیدل. علوی د می په میاشت کې یوې عربي ورځپاڼې ته ویلي وو که د امریکا او ایران ترمنځ جګړه ونښلي دا به د ټولې سیمې لپاره یو لوی خطر وي. په دې اړه چې د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو په لیدنې کې دي د عمان پر منځګړتوب خبرې شوي وي که نه څه نه دي ویل شوي. له ایران سره د امریکا او متحدینو اختلاف په هرمز تنګي کې له د بیړیو د تګ راتګ په وړاندې د ستونزو له جوړېدو وروسته نور هم ډېر شوی دی. او برازیلي چارواکي وایي دوی ایرانۍ بیړۍ چې څو اونۍ د برازیل په ساحل کې درول شوي وې پرېښودل شوې چې لاړې شي. دا دوی بیړۍ د جون په لومړیو کې وروسته له دې ودرول شوې چې د برازیل د تیلو کمپنۍ پر ایران د امریکا د بندیزونو په خاطر له دغو ایراني بیړیو څخه د تیلو له رانیولو ډډه وکړه.
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. نن د افغانستان د روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین لومړۍ ورځ ده او په ټول هیواد کې ټاکنیزې منډې تړلې پیل شوې دي. زموږ روانه خبري مجله تر ډېره د روانو ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو پیل غونډو تړه د ساده بنسټونو تحلیل او د خلکو نظرونو ته بل شوې ده. د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین په لومړی ورځ په کابل کې سو غونډې شوې چې حال به تاسو ته په یو راپور کې وړاندې کړو.
خیالای مالک و تواسی را سر دور کنین، خیالای مردم سالاری را در دل جان بده.
بلخه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ فیفا وایي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین فصل سور پیل شوی.
سور پاید سو یعنی پا غانده چه دیه گرم بگو او پلومه راز بانده یعنی هر تاکنیز که خپل عرق قوات بوده لدره تیمونو دی چه اقوی بسر علوی غانده لری اما پا طوله که در واجهت دیسی لپا غانده گرم نده و چه سور بریشی.
در درسنگ در روانو کمپاینونو پاره لکابل خرسر بیره لسو ولایتونو هم ورسته حال درکو. در اومان در بحرانه و چارو وزیر ایران تطلاله او در دغه هیواد بهر وزیر سره کتل دي. ډېر به هم خبرې تر او معلومات له تاسو سره شریک کړو. مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږیاست. لکه څنګه چې مو په پیل کې یادونه وکړه په روانه خبری مجله کې تر ډیره د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو په تړاو تاسو ته راپورونه مرکه او معلومات وړاندې کوو. لومړنی راپور هم په همدې اړه دی چې په کابل کې نن چې کومې غونډې شوې دي کمپاینې غونډې. البته په دې ورځ ما همکار اکرام الله اکرام سټوډیو ته راغلی دی معلومات راسره شریکوي. اکرام صاحب مهرباني وکړئ نن کومو ټیمونو کمپاینې غونډې په کابل کې لرلې؟
وصال صاحب لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل نن په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې. په لومړۍ ورځ باندې د محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې دولت ساز انتخاباتي ټیم، همداشان د عبدالله په مشرۍ باندې ثبات او همپالنې ټیم، او همداشان د عنایت الله حفیظ په مشرۍ باندې د ملت خدمتګارانو کوم انتخاباتي ټیم چې دوی بیلابیل ناستې درلودي غونډې درلودي. د دولت ساز ټیم غونډه چې خپله محمد اشرف غنی چې د دې ټیم مشر دی او د پکې خاصه و خبري وکړي په بلابلو مسایلو باندې تیر 15 کلونه چې د پکې ولسمشر وو او لا هم دی الته په دې 15 کلونو کې په لاس راوړنو باندې خبري وکړي چې په دې 15 کلونو کې کومي لاس راوړنې دي کړي دي او څه تر لاس کړي دي د ملت لپاره څه کړي دي هغه په لاند شکل باندې او دراتونکو 15 کلونو لپاره بلابلې ژمنې په ځنګړي ډول د برېښنا په برخه کې چې په افغانستان کې ولې جدي ستونزونه دا لاهم دا ستونزه نه حل شوی. بل مهمه مسله چې د محمد اشرف غنی په خبرو کې واغ دا و چې نو موري ول چې انتخابات پاره چې لاهم کوم شکونه موجود دي چې شاید و ځندېږي دا شکونه بي ځای دي او بل اخر انتخابات په خپل وخت د میزان پښپګمه نیټه باندې کیږي خامخ کیږي او په دې کې هیڅ شک وجود نه لري.
سره انتخابات معاملې نمیشه چون هیچ کس حق نداره سرسن نوشته ملت معامله کنه و یا سامش کنه. کدام زن افغان، کدام مرد افغان، کدام ریشتفید، کدام عالم افغان حق عزیزه میده که حق تعیین سرنوشته شد که خود داره کس بگه برشت تعیین کنه. خیالای ملک و توافی را سر دور کنین، خیالای مردم سالاری را در دل جان بده.
لکنګ می چوڑان دی ویل وصال صاحب محمد اشرف غنی بلابل جمعنی درلودی وی ویل چې پراتونکو دوو کلونو کې کچاټه د تارای ورکل شو دی بیا ولسمشر شو پراتونکو دوو کلونو کې به د افغانستان ټول ولسوالۍ ته برېښنا ورسیږي او حتی تر دې حدا چې د ډیورن کرخي اغاړې سیمو ته به هم برېښنا ورکړ شي. خدای غژمنه ده چې 2015 کال کې محمد اشرف غنی په کمپاینې غونډو کې کړی و همداشان د وی چې د افغانستان ټول صادراتو ته بازار موندنه کیږي په نړیوال مارکیټ کې د هوایی دالیزونو موضوع یاد کړ نور مسائل دم دی خار په یو بل څنډه کې د ثبات او همپالنې ټیم چې عبد الله عبدالله مشرقي دغه غونډه لا هم روانه ده کوم خغه دی عبد الله دغه غونډه ته لا تر دې د موینه نه کړی خو د ټیم غړو یې په بلابلو مسایلو باندې په ځنګړي ډول اشرف غنی په زینو شیانو باندې تورن ک ارګي په دې باندې تورن ک چې واکونه انحصار کړی دي او په فساد باندې ای تورن
ک په دولت انتقادونه ډیرو
خو نن چې کوم غونډه د دولت ساس ټیم له لوري نه روانه و او اشرف غنی په کې خبرې کولې هغه ویل چې ما چا سره په غلا کې د جوال سر نه دی نیولې د جوال خوله مینه نه جوړ جاړې مینه د کړې ځکه یې پر ضد باندې تخریب روان دی او بیا د ملت خدمتګارانو نن فایل چې د عنایت الله حفیظ د دې ټیم مشر د دوی فایل انتخاباتي په دې شکل چې دوی راوتلی وو او سرکونه جارو کړه لکه څنګه چې دوی ویل چې زمونږ نوم د دې ټیم نوم د ملت خدمتګاران دی موږ په عمل کې ثابتو چې خلکو ته خدمت کوو. نو د نن ورځې لپاره موږ دریو ټیمونو خپلې غونډي او انتخاباتي غونډې درلودې او سوابته وګورو چې نور کوم ټیمونه خپلې غونډې
ډیره مننه اکرام صاحب کوربدان زما همکار اکرام الله اکرام چې په کابل کې د ولسمشر انتخاباتو د انتخاباتي منډه ټولو په تړاو د سوغندو حال له تاسو سره شریک کبه هم پم دې موضوع تم کیګو. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ فیفا وایي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین فصل سور پیل شوه ده. د بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه سوروالي لامل د سولې او انتخاباتو د خبرو مخامخ کېدل او په دې برخه کې د کاندیدانو نه تیاری خودل ده. له خغلی رشید سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړه ده وایي
لکارن خوریږي چې د کمپاین د فصل سور پیل شو یعنی په هغه باندې چې د ګرم بو او په لومړي ورځ باندې یعنی هر تکنیک څخه خپل قوت خوده د اشتهارات د بلبردونه د تبلیغات ولې دا څه لیدل کیږي چې په حقیقت باندې دا څنګه توس پرې نه دی لیدل شي په خارونه کې هم دا څه په نور سیمو کې فقط د درې ټیمونو د چې غوي وسره لوی غوند لري اما په ټول کې دا وضعیت چې په خوا باندې ګرم نه ده چې سور دي یو دلیل دا ده چې ځین ټیکټونه دغه بحث په موده نه ول په خانه غوي د شکمن وځ دغه د وضعیت مختلار شي مختلار نشي د سور خبره او د انتخابات خبره دی او بسره تکرار کېدل او دا چې کوم پلمیتو کې راځي جنو کاندیدان خپل هغه اندښنه درلوده دا چې انتخابات سره موسی هغه خپل هغه طرح درلوده حتی تر کړه پر بعضه به تحریم موضوع هم تاکوغه نو وګورو چې پراتون کې سورز کې دغه ټیکټونه چې یعنی نن د تقریبا 100 بریکي اوږي څه کوي.
بله خغلی رشید په دې اړه ته وایي چې مثلا ناظر بنسټونو مسولیت څه جوړیږي په دغه انتخاباتي مبارزو پر مهال؟
موږ خو ګورو چې یو خو په دغه دورې کې دغه دولتي او عامه امکانات آیا په ټول یو شانته کندونه باندې فونک نیول کیږي که چیرته دکتابیست سره کیږي؟ مثلا وګورئ نن د دولت ساز ټیم په د لوی جګې خیمه کې دوی کمپاین لري، وګورئ تاسو کولای شئ چې دغه خیمه نور کندونه ته په واک ورکول کیږي، امنیت یې نیول کیږي که نه نیول کیږي، که هلته بیا دغه بحث انحصاري کیږي، یا فرض مثال له عامه امکانات څخه ګټه اخیستنه په تبعیضي ډول باندې د دې لپاره بحث ده. دا چې کمپاینونه کې څومره دغه د قانون هغه اصول چې کمیسون تصویب کړي دي هغه مراد کېږي، یو بل باندې حد کې حرمت نه کېږي، بلاخره طبیعي مسایل نه مطرح کېږي، قومي او سمتي او ژبنیز دغه مسایل دي، د دولتي کارکوونکو څخه له همداسې نظامي بنسټونو څخه د کمپاین په مرحل باندې ناوړه ګټه نه اخیستل کېږي، دوی شفافیت د مالي سرچینو د څومره دغه به حساب ورکونه پکې موجود وي. نو موږ لپاره دغه مسایل ډېر مهم دي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ مشر یوسف رشید سره موز ما د همکار اجمل تورمن مرکه اوریده چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین د لومړۍ ورځې په اړه یې کولې، او هغه ویل چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د کمپاین فصل سوړ پیل شوی دی. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې مرسلین ارسلای وړاندې کوي.
د کندهار ولایت د سوداګری او صنایعو خونه وای چې په دغه ولایت کې د سوداګرو خزو تجارت وره کړی ده. د کندهار ولایت د سوداګری خونې مرسل عبدالباقی نن ازادي رادیو ته وویل په دغه ولایت کې سلګونه خزي د خامک دوزی، صابون جوړولو، خوراکي موادو، اچار او مربا جوړولو او دغه ډول د لاسي صنایعو په برخه کې فعالیت کوي. د خاخري باقی په وینا په دغه ولایت کې د خزو لپاره د سوداګری خونې تر پرانیستلو وروسته د سوداګرو خزو فعالیتونه ډیر شوي او د دوی تولیدات په تیر بیا خامکدوزی له هیواده د باندې ننداري ته خودل شوې دي. د کندهار د سوداګری او صنایعو خونې د چارواکو په وینا سوداګری خزي د خپلو تولیداتو لاري ډيري پیسې ترلاسه کوي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالداري ریاست وایي د ریاست د مرخړیو د کښت او ترویج لپاره په دغه ولایت کې یو شمېر خزو ته د مخړیو تخمونه ورویشلې دي. د میدان وردګو ولایت د کرنې رئیس فلیت احمد تسل نن ازادي رادیو ته وویل د دې لپاره چې خزي په کرنه او سوداګری کې ډیره برخه واخلي یو شمېر میرمنو ته سړی سر 40 کیلوګرامه د مرخړیو تخمونه ورکړل شول.
پالیت دیگه ای که ریاست وزارت ولایت مردک به خاطر ترویج کشت سمارق در ولایت میدان وردک در مرکز و ولسوالی بیستوز دوم کشت سمارق توسط خانوما میخوای که ترویج بدن.
کاغلی تسل وی خزو تا بده مخیری و دکست او روزلو پا برخه که روزنه هم برکل چی. ده کاغلی تسل پا وینا ده مخیری و کست او سوداگری با پا دغه ولایت که ده خزو اقتصادی وضعیت خکری. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه پتی ډول ده. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 3.3 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.9 افغانۍ، د سعودي یو ریال 20 افغانۍ او 6 پوله، زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ او 15.3 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو تاسو کولی شئ د سهار لږو بجو نه د ماښام تر وو بجو پورې په 3.5 سپو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه واورئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د عمان د بهرنیو چارو وزیر ایران ته تللی او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره یې کتلی دي. دا موضوع اسمت سروان تعقیب کړې ده. سروان صاحب، د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو د کتنې اهمیت په څه کې ده؟ کېدای شي په دې اړه معلومات راکړئ.
مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عمان له باندنیو چارو وزیر یوسف بن علوي سره کتلی دي. عمان بې پرې هیواد دی او په چیرو وختونو کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د اسانتیا د برابرون کې په توګه رول لوبولې دی. لدې کبل دا سفر یا دا کتنه ډیر اهمیت لري. د عمان د بهرنیو چارو وزیر پرون شنبه په داسې وخت کې ایران ته سفر وکړ چې د ایران او امریکا و همدارس د هرمز تنګې په شاوخوا کې د امریکا د متحدانو ترمنځ کړکیچ دوام لري. عمان په چیرو وختونو کې د مزګرتوب هڅې کړي او ویلي دي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره له نورو خواو سره کار کوي. د می په میاشت کې وی عربي ژبې ورسپانې د عمان د بهرنیو چارو وزیر شاغل علوی په قول ولیکل چې که جګړه ونخلي درسته سیمه به تاوان وکړي. هم ایران او هم امریکا له دې خطر خبر دي. نو له دې کبل ویلی شو چې د دوی کتنه اهمیت لري. وصال صاحب:
بله، آیا علوی د ایران او امریکا ترمنځ د اوسنی کړکیچ د حل کولو لپاره منځګړیتوب کوي؟ سروان صاحب:
تر اوسه پورې عمان په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران هم دا موضوع نه ده یاده کړې چې هدف دې سفر او دې کتنې منځګړتوب دی او که نه دی. خو دې ته په پام چې عمان تر دې پخوا د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو د اسانتیا رامنځته کولو یا منځګړتوب هڅې کړې، دا احتمال شته چې د عمان د بهرنیو چارو وزیر دا سفر هم له دې موضوع سره بې ارتباطه نه وي.
د ایران په یو بل خبر کې ویل شوی چې برازیل ایران دوی بیړۍ خوشی کړې دي. برازیل دا بیړۍ کله نیولې و؟
برازیل د ایران د دوی بیړۍ په خپل ساحل کې د جون په لومړیو کې درولې وي، خو اوس یې اجازه ورکړې چې په خپل مخه لاړ شي. برازیل وایي چې پرون د دغه هیواد د یوې محکمې حکم وکړ چې دا بیړۍ دې پریښودل شي.
بله، په دې هم څه ویل شوي چې دا بیړۍ د برازیل اوبو ته څه لپاره تللې وي؟
هو، په دې اړه ویل شوي چې دغو بیړیو تیل رسول، خو برازیل د دې لپاره چې د ایران د تیلو پر صادراتو بندیز دی ایرانی بیړۍ ودرولې او اجازه یې ورنکړه چې د تیلو بیرلونه ورڅخه کښته شي. برازیلي کمپنۍ ته د بیړیو تیل رسولي ول او دا کمپنۍ ویرېدله چې حسینه د امریکا د بندیزونو له کبله دوی له مشکل سره مخامخ شي.
ډېر مننه سروان صاحب. د عمان د بهرنیو چارو وزیر سفر مو واورېدو چې ایران ته سفر کړی دی او دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره کتلي دي. پېړم معلومات تاسو سره شریک کړل.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
به هم په د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین لومړی ورځ ده. دا چې د کمپاین په دغه لومړی ورځ باندې کابل ښار بڼه څومره بدل شوې ده، آیا کوم انتخاباتي ټیمونو خپل بنرونه او عکسونه لګولې دي، او کابل ښاریان په دې سره نظر ویل لري؟ زما همکار خاطر پردیس کابل ښار بیلابیلو ځایونو ته تللی دی او د کابل ښار دغه حالت او وضعیت به موږ ته انځور کړي. پردیس صاحب، کېدای شي ووایاست چې یو څه بڼه بدله شوې ده د کمپاین له پیلې دو سره د کابل ښار؟
سلامونه وصال صاحب تاسو ته. بلې، نن د ولسمشریو نوماندانو ترمنځ د ریاست جمهوریت په کمپاینونه پیل شول په ټول افغانستان کې. کابل ښار کې زه د تیرو شلو پنځه ویشت دقو را په دې خواته چې زه ځینې سیمو ته لاړم، ځینې سیمې مې نږدې ولیدلې. وصال صاحب، د ګوتو په شمیر نوماندانو خپل انځورونه د کابل ښار په ګوټ ګوټ کې نصب کړي دي. ډاکټر محمد اشرف غنی، ډاکټر عبدالله او همدارز محمد حنیف اتمر هغه نوماندان دي چې د دوی انځورونه د کابل ښار په محدودو سیمو کې، ډېرو سیمو کې البته نه، محدودو سیمو کې دغه انځورونه دوی نصب شوي دي او تر سترګو کېږي.
بلې، له خلکو سره مو هم خبرې کړې دي. ات خلک سوال لري، څه خبرې لري چې اوس کمپاینونه پیل شول راتلونکو ټاکنو په اړه د خلکو نظر څه ده؟
مثال صاحب، د خلکو سره چې موږ وغږېدلو د خلکو تر ډېره ټینګار پر دې دی، هغه نور 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 مسایلو ته خو به نه ځو، خو صرف ټینګار د دې پر دې و چې د کابل ښار په ګوټ ګوټ کې دوی ډېر غټ غټ انځورونه، اثر سره انځورونه دوی نصب کړي دي. د دې غوښتنه هم همدا وه چې که چېرته د کمپاینونو د پای سره سم د نوماندان لاس په کار شي او یو بل کمپاین د پیل کې دغه انځورونه دي بېرته دوی خپله ټولګې د کابل ښار هغه نظافت او پاکوالی ته د دوی نظر راغی چې تره ډېرې چې زه د خلکو سره وګرم د هغوی ټینګار په همدغه موضوع باندې و.
بله بله ډېره مننه خاطر پردیس زما همکار و چې تاسو ته د کابل ښار څخه معلومات شریک کړل، د خلکو نظر یې شریک کړ. دا چې نن د کمپاین لومړۍ ورځ ده په ټول افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو منډې تړلې پیل شوي دي. البته دغه منډې تړلې به تر شپېتو ورځو پورې روانې وي او د رای ورکونې له ورځې 8:30 مخکې به دغه کمپاینونه پای ته رسیږي او دغه شپېتو ورځې د انتخاباتو کاندیدان وخت لري چې ځانته په ټول هیواد کې کمپاین وکړي، خپلې برنامې او طرحې له نورو سره شریکې کړي. اوس همزو کونړ ته، په کونړ کې څه وضعیت دی؟ د کمپاین لومړی ورځ هلته څنګه پیل شوې ده؟ انوري صاحب ستړي مشې، په خیر راغلی. کېدای شي تاسو معلومات ورکړئ چې په کونړ کې د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین لومړی ورځ څنګه پیل شوې ده؟
نن نو سال څه تاسو درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ما د څلور ولایتونو د ختیځ ولایتونو معلومات راټول کړي دي. کونړ کې فقط د ولسمشر غني د کمپاین دفتر پرانستل شوی. دلته یوازې د هماغې د ټیم عکسونه ښکاري، بینرې لګولې دي ځای په ځای، خو داسې کومه غونډه نه ده شوې. په ننګرهار کې بیا د سپینې ماڼۍ تر څنګ د ولسمشر کمپاین غونډه شوې ده. هغې کې په لسګونو کسانو ګډون کړی و او د دې طرفدارانو خلکو ته وینا وکړله. په لغمان کې هم تر اوسه کوم دفتر نه دی پرانستل شوی، فقط د عصمت په چوک کې یو عکس لګېدلی دی تر دې دمه، او نور څه نشته. کومه غونډه یا کوم دفتر د نورو کاندیدانو نه دی پرانستل شوی. په نورستان کې هم تر اوسه پورې عکسونه یا کوم دفتر عکسونه نه دي لګېدلي او د هیچا دفتر هلته نه دی پرانستل شوی. خو په دغه څلور ولایتونو کې دغه کمپاین پس او سس باندې ښکاري، او خلک یو د دې وجه دا ښیي چې یو خو امنیت وضعیت په ننګرهار کې کمزوری دی، هلته خلک تیریږي، او بله مهمه خلک مهمې ډیټک اشاره کوي چې که چیرته دغه انتخاباتو سره د ولسي جرګې د ولایتي شورا یا د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات شریک شوی دی، نو نن به دغه کمپاین یو څه ګرم وي. لکه مخکې چې ګرم و نو خلک زیات ناهیلې غوندې ښکاري. تر اوسه پورې دفترونه نه دي پرانستل شوي د اکثرو نوماندانو، او بینرې هم نه دي لګېدلې.
بلې، خلک څه وایي؟ دوی متيقن دي چې انتخابات به کېږي او دوی به پکې ګډون کوي؟
نو د خلکو ګډون خو اکثرو کسانو سره چې ما خبرې کړي وي چې مونږه تذکرې سپیکر کړي دي، او لکه څنګه چې په پارلماني انتخاباتو کې خلکو تذکرې سپیکر کړي وي او تغارل د انتخاباتو مرکزونو ته ګډون وکړي، رایې استعمال کړي، دې کې هم ګډون کوي. خو د دوی غوښتنه دا وه که چېرته دوی سره د ولایتي شورا یا د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات شریک شوی وي، نو نن به ګڼه ګوڼه زیاته وه، ځکه هر یو کاندید به خپل ځان ته منډه وهلې، خلک پرې ایستلې، غونډې به یې کولې، خو دغه شی نشته دی.
ژوند یو څه کور ودان. ډېره زیاته مننه کوو له روح الله انوري نه چې له ختیځ زون څخه زموږ سره معلومات شریک کړل. له کابل مو هم واورېدل چې کمپاینونه یو څه پس پیل شوي دي، څوړ کمپاینونه دي. البته په ختیځ زون کې هم همدا حال دی، وایي چې دفترونه ډېر کم د ټاکنیزو ټیمونو لخوا نه پرانستل شوي، او دا شان هلته عکسونه او بینرونه هم د نوماندانو ډېر کم پسترګو کېږي. په هر صورت و به ګورو چې په راتلونکو ورځو کې نو دغه کمپاینونو وضعیت ښه کېږي او که نه دغه حالت کې بدلون راځي او که نه راځي. کندهار ته هم ځو. کندهار کې هم زموږ همکار صادق رښتینی به له هغه ځایه موږ سره معلومات شریک کړي چې په هغه حوزه کې د کمپاینونو لومړۍ ورځ څنګه به هلته کومو ټیمونو غونډې کړي نه دي کړي، او تر څنګه دغه انتخاباتي منډې تړلې څنګه دي. په هر صورت کوشش کوو چې له رښتینې سره زموږ اړیکه روغ شي. خو په هر صورت دا معلومات هم باید له تاسو سره شریک کړو چې د افغانستان د روانو ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د ټاکنیزو ډلو منډې تړلې تېره شپه 12 بجې رسمن پیل شوې، او نن د دغه کمپاینونو لومړۍ ورځ ده. دغه منډې تړلې به تر شپېتو ورځو پورې روانې وي، او د ورکونې له ورځې 8:30 مخکې به البته دغه کمپاینونه پای ته رسیدي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه کمپاینونو د لګښت اندازه له پخوانه 40 برابر زیاته کړې ده او د نوې کرنلار لمخې اوس هر نومان کولای شي چې په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې شاوخوا 5.5 میلیونه ډالر ولګوي. نو دا یو څه معلومات ول. په نورو خبري ستونو کې به هم تاسو ته د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د کمپاینونو حال لبیلبل ولایتونو او کابل څخه درکو. اوس هم اسمت سروان ته ځو چې هغه د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کمپاینونه نن رسمن پیل شول. د ولسمشر اشرف غنی دولت سازی ډلې د لوی جرګې په خیمه کې د غونډې په جوړولو خپل کمپاین رسمن پیل کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای له طالبانو سره به بین الافغاني خبري وروسته له هغې د یو جامع او ملي مرکه چې پلاوی لخوا پیل شي چې امریکا له دې ډلې سره خپل توافقات نهایی کړي. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې په څو بیلابیلو بریدونو کې لس سرتیري وژل شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل عماني سیال سره لیدلې دي. عمان چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په ترنګلتیا کې د پیل توپ اعلان کړی، مخکې ویلي وو غواړي د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړ توپ رول ترسره کړي. برازیلی چارواکی وایي دوی ایرانی بیړۍ چې څو اونۍ د برازیل په ساحل کې درول شوې وې پرېښودل شوې چې لاړ شي. دا دوی بیړۍ د جون په لومړیو کې وروسته له دې ودرول شوې چې د برازیل د تیلو کمپنۍ پر ایران د امریکا د بندیزونو په خاطر له دغو ایرانی بیړیو څخه د تیلو لرانیولو ډډه وکړه.
که چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه د دې سات خبری برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خبرونې پاتې برخه نور بس ته اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زما همکار مرسلین ارسلای تاسو ته وړاندې کوي.
نور بس دی شکسته سکوت.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام د دې اونۍ د نور بس یا شکست سکوت خبرونه ته هر کلی کوم. په تیرو څو پرله پسې کلونو کې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د سبسیوي قضیو پر اساس د تاوتریخوالي کچا په هر ولایت کې توپیر لري او عواملي هم یو شان نه وي. که څه هم چې په دې برخه کې لسګونه کړنلارې او د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړی قانون رامنځته شو، خو لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ګټور نه دي ثابت شوی. هرات از جمله ولایتی است که در چند سال گذشته به گونه پیهم شاهد افزایش قضایای خشونت علیه زنان است و تنها در سال گذشته شمسی 13 قضیه خودکشی زنان نیز نزد کمیسیون حقوق بشری این ولایت ثبت شده و در سال جاری میلادی در سال جاری شمسی با مدت که تازه 4 ماه گذشته ما شاهد افزایش این خشونت ها هستیم و آمار هم نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات ثبت شده که بیشترش ناشی از خود خوشی است. برای بحث بیشتر روی این قضایا و عوامل آن آقای سید عبدالقادر رحیمی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات را در برنامه امروز با خود خواهیم داشت که سوالات شما را با ایشان در میان میگذاریم و اونا در مورد قضایا و عواملش بیشتر صحبت خواهد کردن. شما میتونین با استفاده از شماره تماس با برنامه با ما به تماس شوین و سوالاتتان را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 822 755. خنده خبرونه سره د اړیکې شميري تاسو ته اعلانوم کولای شي. لدی شميرو څخه په استفادي خبرونه سره په اړیکې کې شي او د خبرونه لمیلم څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. البته د یادونه وړ بولم چې د نن په خبرونه کې د هرات ولایت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ښاغلی سید عبدالقادر رحیمی را سره بلیکه کې دی او هغه تاسو پوښتنې ځواب کړي. د اړیکې شميري دي 0799 40 15 40. دا اړیکه به شمیره ده 0800 22 15 55. آقای عبدالقادر رحیمی با ما در تماس هستند. آقای رحیمی به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین. سلام به شما و شنوندگان رادیوی آزادی.
با تشکر از شما. آقای رحیمی، اگر لطف کنین در ابتدا در رابطه با آمار خشونت که در از سال گذشته است و 4 ماه نخست سال جاری شمسی را اگر لطف کنین با شنوندگان عزیز ما در میان بگذارین.
در سال گذشته شمسی مجموعاً در ولایت هرات 39 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده بوده و در سال و در 4 ماه اول امسال هم تا اکنون 5 مورد 39 مورد تنها خشونت خودسوزی و خودکشی هست که مجموعاً خیلی بیشتر از این خشونت‌های مختلفی هست که بر زنان اعمال شده.
خب بررسی های شما و یا قضایی که نزد شما ثبت شده نشان دهنده چی است که این خودسوزی از سوی خود خانم ها صورت گرفته و یا هم عامل دیگه در کار بوده؟
در خودسوزی ها و خودکشی ها معمولا گفته میشه که خانم خودش این کار انجام داده و ثبوت خاصی هم بسیار سخته که کس مشخص بسازه که کسی که خودسوزی کرده کسی که اوش سوخته. مگر به هر دو حالت طبیعتا خانمی که خود میسوزانه هم مجبور میشه که خود میسوزانه، یعنی کسی عامل دگی وجود داره تا یک خانم به این نتیجه میرسه یا به این تصمیم میرسه که خود بسوزانه. و اگر مواردی هم هست که شوهرها و یا اعضای فامیل شوهر دخیل هستن در سوختاندن یک خانم.
خب اگر به عواملش بدتر بیم، اگر در این مورد ما سوال کنم که ایو قضایی است که تنها به شما مراجعه کردن، البته نزد شما ثبت شده، این نتایج نیست که شما بدون بال از رفتین و نارو ثبت کردین؟
بله. یک آماری که ما قبلا به شما گفتم مجموعه آماری است که ما از نهادهای مختلف جمع‌آوری میکنیم و مجموعه است و ما کسایی هم هست داریم آماری که مشخصا به کمیسیون حقوق بشر مراجعه میکنن و او آمار خود کمیسیون است. مثلا ما در سال 98 تا ماه سر 56 مورد خشونت رو ثبت کردیم در این سال که انواع مختلف داره، از خشونت های مختلف بر زنان اعمال شده و اونا بر ما مراجعه کردن. جمعا ما 56 مورد در این دو ماه اول سال به ثبت رسوندیم.
خب عوامل را اگر بگوین، چه عوامل باعث میشه که خانم ها دست به خودسوزی بزنن در ولایت هرات؟ چون یک رویداد خیلی جدی و تأثیربار است.
عوامل مختلفی داره. خشونت های ساختاری که در جامعه ما وجود داره برای زنان سبب میشه که زنان بالاخره تمام راه ها به خود بس فکر میکنن و او آخرین راه حل همه فکر میکنن که خود از بین برن و او یک نوع از بین بردن خودسوزی هست که متاسفانه در منحصر به حوزه غرب افغانستان است و بیشتر زنان حوزه غرب خود میسوزانن. به همین دلیل هم در ولایت هرات ما یک شفاخانه داریم نام شفاخانه سوختگی که تنها در ولایت هرات اعمار شده و مشخصا به خاطر ما فکر میکنم برای به همین مسئله خودسوزی زنان بوده که در ولایت هرات یک شفاخانه مخصوص به خاطر تداوی قربانی های خودسوزی اعمار شده و خوشبختانه که تعداد خودسوزی ها نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته. ما در گذشته در وقت شفاخانه مراجعه میکردیم اکثرا چندین مریض خودسوزی موجود بود که خوشبختانه حال ما بیشتر از یک یا دو مریض نمیافتیم در شفاخانه که بستر باشن.
خب عوامل را شما گفتین گوناگون است. امی 5 قضیه که امسال در 4 ماه نخست ثبت شده، اکثریت قضایا ناشی از چی بوده؟
بیشتر اختلافات درون فامیلی هست که سبب میشه نهایتاً به خودسوزی. عادیهای مدنی که یک خانم باید داشته باشه متاسفانه که توسط شوهرهای محدود میشه و سبب میشه بیه که بین دونه اختلاف ایجاد بشه. مثلا بعضا خانم را از رفتن به فامیل مادریش یا به فامیل پدریش محروم میسازن. عدم نفقه یکی از مشکلات دیگه هست که زنان به اون مواجه هستن. لاتکوبی بسیار بسیار عامل عمده میتونه باشه که سبب میشه نهایتاً برای یک خانم خودکشی میکنه و یا مداخله بعضی اعضای فامیل شوهر سبب میشه به یک اختلاف بین شوهر و خانم پیدا میشه و نهایتاً منجر میشه به یک زن به خاطر رهایی خود خود بسوزانه.
خب آقای رحیمی، از زن خود یک تصمیم آسان نیست که فرد بگیره. به نظر شما نهادهای مختلف به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات و در تمام ولایت کار میکنند در این مورد، آیا آگاهی لازم به خانمها به خاطر بیرون رفت از مشکلات که اینا در خانواده با او روبرو هستن داده شده که راههای بدیل را اینا جستجو کنند به خاطر رهایی از همچو وضعیت به جای اینکه خود را آتش بزنن یا آسیب به خود برسانند؟
یعنی ما اگر مطالعه بکنیم که در گذشته کدام از کدام مناطق کدام ساحات این قربانی ما داشتیم و امروز از کجا داریم، بر ما به روشنی ثبوت میشه که در گذشته ما در چندین سال گذشته بیشتر قربانی ها داخل شهر هرات بودن یا از حومه شهر هرات بودن، مگر امروز از ولسوالی های دوردست هرات هستن. به این معنی است که فعالیت هایی که در طول از این سال ها در داخل شهر هرات انجام شده مؤثر بوده برای کاهش خشونت، چنانچه مشکل انتقال یافته به بیرون از شهر. ما متاسفانه که ولسوالی های داریم که ناامن هست و هیچ اداره نه کمیسیون و نه هیچ اداره اجتماعی دیگه نتونستن اونجا حضور پیدا بکنن تا یک در مسائل خشونت علیزن کار صورت بگیره. از اون مناطق ما قربانی های داریم که بعضن به شفاخانه میرسن، به شفاخانه شاید هم یک دوزن در بین را وفات میکنن یا در محل زندگی خود وفات میکنن و تا هیچ کس هم اطلاع پیدا نمیکنه. من فکر میکنم که با بزرگ شدن دایره امنیتی و دسترسی بیشتر نهادها به مردم میتونه این مشکل مزل بزرگ اجتماعی کاهش پیدا.
خب شما گفتین که در شهرها با آگاهی دهی که به مردم صورت گرفته ای رویدادها کاهش یافته، برعکس ما شاهد رفتن و افزایش ای رویدادها در سطح ولسوالی ها و مناطق دوردست هستیم. یعنی این فرهنگ بگونی اگر ما در شهرها به طرف وضعیت مثبت میریم، برعکس در اطراف و در سطح ولسوالی ها ما شاهد ترویج این فرهنگ خودسوزی و آسیب رساندن به خود هستیم، چون در گذشته ما شاهد از این نبودیم.
ببینید طبیعتاً ما وقتی که اطلاع رسانی صورت میگیره، ما رسانه های آزاد و شغل بسیار وسیع از داریم، اختلاف بین کسایی که با حقوق خود آشنا میشن و کسایی که باید در جهت ارائه حقوق اعضای فامیل خود کار بکنن، یه اختلاف بونیه و همین اختلافات سبب میشه که نهایتاً به مشاجره تبدیل بشه و با انتقام گیری و شاید هم به خودسوزی و خودکشی و عوامل دگی خودکشی و عوامل دگی خودسوزی خودکشی و عوامل دگی خودسوزی. وقتی که یک خانم این اطلاع پیدا میکنه که چی حقوق داره، طبیعتاً کوشش میکنه که به حقوق خود برسه. مقابل از او با لجاجت نمیخواد که این حقوق را بکنه. پیدا شد اعتماد از این که با معیوزیت بی انجامه و خود به انتعار بکنه اعتماد وجود داره.
خب آقای رحیمی، در مورد شما پیشتر گفتیم یک عامل هم اشاره کردیم که مشکل نفقه است که بعضا شوهرها یا کسایی که مسئول فامیل هستن اینا از دادن نفقه به خانم این کار میکنن و بعدا وقتی خانم خودش اقدام به این میکنه کنه خودشان البته خانواده را تنویل کنن یا بیرون از خانه برن و در بیرون کار کنن، باز با خشونت در داخل خانواده روبرو میشن. کیها بیشتر چیگونه افراد از نفقه فامیل خودداری میکنن، انکار میکنن که باز میریم باز امی رویداد خشونت با وجود میایه؟
بیشتر کسایی که بیرون از شهر زندگی میکنن، یعنی افراد بی‌سواد و کم سواد و هم کسایی که امروز ما یک مزل بسیار بزرگ دیگه اجتماعی داریم که ایتیاب هست.
آقای رحیمی با مذرت، یک شنونده در لین است، اونا را بگیریم سوالشان را بعد به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم آقای ارسلان، سلام خود با شما با مهمان و محترم شما تقدیم میکنم از ستاره خانواده از ولایت بازگی فرسودی بالا من را
بتانید. آقای آخونزاده به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
خوش باشن. من یک نظر دارم با خیلی احترام از مهمان محترم شما دارم.
بفرمایید بفرمایید.
نظر می هست به می ولایت ایرات می خودسوزی که هست همیتو تقریبا که بگم یکم داره با عادتم بزیم مردم بزیم بعضی زنکا با عادتم تمام شده اینا مثل که عادت کرده باشه. اگه اینه که بعضی جایی که می زنان خود دلت خودسوزی میکنه با محص خوشنات میکنه تو خوشنات بزرگیم باید که زنان صورت نگه. اگه محصی شوالی بزی گفتن که مثلا یا خانه پدر خونه یا یک کار چی کار کردی یا فلان کردی یا لباس چی رقم کردی اینا بس میره خودسوزی میکنه. همین زندگی که هست زندگی هر روز نگه آدم سبزه نیست که هر روز برویه دیگه. همین زندگی که هست سیره که خداوند یک نعمت با ما شما عطا کرده دیگه تو نبوده به زندگی سختی و آسانی و گرمی و سردی خیلی از خیلی مشکلات داره دیگه. با ما دیگه باید نباید که خودسوزی کنه. میشنن آقا شم
بله بله شما علت را در چی میرین؟ شما گفتین که بسیار با مسائل ساده خانم ها دست به خشونت میزنن و به خود آسیب میرسانن. علت در چی است؟ من پیشتر اشاره کردم به اینکه آگاهی هم داده آگاهی کامل دادن شده یا کافی دادن شده، اما آخر هم میگن که در سطح مرکز ولایت هرات آگاهی کافی داده شده و این سطح خشونت ها کاهش یافته.
سرگرمیم نوای ارزوانی تا هسته که اول همه که مردم اترنمه چی کنگا کرسا بزیم و دایر که یا مکتب بزیم و بزیزم و جور سکی بزیم آگاهی داده چه همین مولای ماما با مکیز همین پدرهایز و برادرهایز و چوارهایز اینا امی اقاله بزیم خب به مسجد میره. امی مولای ماما که مثلا امی تبلیغ بکنه که امی خودکشی خودش گناه است، خودکشی خودش مثلا آخرت از اینو خراب میشه، آخرت هم جوانیشان برباد میشه دیگه. اینا با ماست گپ مثلا خودکشی نکنه اگر مشکلی پیش میشه اینا اتره که علما اتره که امی فامیل خود امی تو خونسردی مثلا خیلی خوشنات اینا هم نکنه و طرف شوهرش هم نکنه. اگر مثلا مشکلی پیش
چون شنونده های دیگه هم در لین هستن، اگر سوالتون را مطرح کنین از مهمان برنامه.
سوال من مهمان محترم شما این است که شما به حساب حقوق بشر یا حساب دولت یا به حساب مسافر هستی که هستین وظیفه شما چی کردن برای زنا که اینا آگاهی پیدا کنن یا به سر که ولسوالی که امنیت نیه یا به جای که امنیت هست شما چی کردن که اینا آگاه شن که دیگه اینا دست برنه تو خودکشی به همه تعمل ناجایز نزنه. این سوال اگه با تخلی میره مانه
بسیار تشکر سوال شما را گرفتم. حتما انشاءالله برای قدیس پشتونم از جوزجان در لین هستن از اونا میشنمیم بعدم باز برای میشه برمیگریم. سلام قدیس صاحب خیر آغاز خبرانیتا.
بله مرسلین سلام سلامون اتاس نمانده کم در زادی را گرتون کن 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 تستاس درانو میلمت
دیر من نه قدیس صاحب میره بانی اوکی
انشاءالله از مالی خواهوری مرسلین سلام.
بله استاس وقت رازی قدیس صاحب میره بانی
خبر دارسی در اصلا در دیلت پفتنه چتاشی کوئی در دارسی اصما کوئی خبره داسې د څه د چودای تعالی پیدا کړ او په یمه کې مرصلاری او سره پیدا کړ په یمه کې خرافات او رواجات او سره پیدا کړ په یمه کې د دوجیس کارونه او ټولنیس کارونه او سره پیدا کړ سنت په نامه د سنتي جامعې چې څه د خدای پیدا کړ د خوشنط او سره پیدا کړي. اصلا خبره دا ده چې الله هغه وخت پوښتل کیږي چې موږ خپل د کور څخه اصلاح راولو که هر پلار خپل پر لور باندې مهرباني وکړي هر مېړه خپل پر ښځې مهرباني وکړي او هر مور خپل پر لور باندې مهرباني وکړي هر ورور خپل پر خور باندې مهرباني وکړي او هر عالم و خلکو ته آګاهي ورکړي بیا علتونه هم پیدا کېږي او دا خشونت هم کمېږي. خبره دا ده په یو ځای کې چې مرسالاري دي په یو ځای کې چې جنګ سالاري دي مردم سالاري دي په هغه ځای کې چې خرافات او رواجات دي دا علتونه کمېږي هم نه دا خشونتونه او زیاتېږي. ستاسو د مېلمه څخه زموږ دا دی میراث نه ورکوو خشونت ورسره هچې حقوق یې نه ورکوو خشونت ورسره کوو د ایوان په مقابل کې د ایوان په شکل خرڅوو نو هغه بیا مجبوره ده چې خصوصي وکړي خشونت ورسره کوو. خو زما یوه غوښتنه د خوندو څخه دا ده متینه مبارزه به عظمت مبارزه دې وکړي ولیکن خصوصي دې نه کوي. دا یوه خبره ستاسو مېلمه څخه پوښتنه دا ده دغه په جنوب غر افزای کې وګر چې خشونت خو هر ځای ډېر دی دا خودسوزی ولی په جنوب غر افزای کې ډېرې دي او دا خشونت ولی په پښتونشینو منطقو کې ډېر دی.
ډېره مننه قدیس صاحب ژوندي اوسئ. حتمن انشاءالله زموږ میلمه به ستاسو پوښتنې ته ځواب وایي. بله ډېره مننه. خوب رحیم صاحب به شما برمیګردیم. آقای
خانزاده از بادغیس اونا سوال داشتن که کمیسیون به مشخصا سوال کردن و مسئولان محلی چقدر در این بخش در بخش آگاهی البته و یا جلوگیری از خشونت ها کار کردن و کارها از اینا چقدر تاثیرگذار بوده؟
خب ما به اندازه امکانات کمیسیون هم از طریق نشرات مستقیم کمیسیون که از طریق رادیو هم هست و مجله ماوار کمیسیون هم هست کوشش کردیم که مردم با حقوق زنان آشنا بسازیم و حقوق اسلامی زنان رو برای مردم معرفی بکنیم که مردم در مورد در حال خانم ها خشونت نکنن. اما طبیعتا امکاناتی که ما داریم ما ادعا نمیکنم که تمام افغانستان رو در بر میتونه بگیره و ما به تمام نقاط افغانستان رسیدیم. در نقاطی که ما تونستیم بیشتر کار بکنیم ما شاهد ازی هستیم که خشونت کاهش یافته، مگر در مناطقی هم هست که ما متاسفانه نسبت به مسائل امنیتی که بوده نتونستیم برسیم و احتمال خشونت اونجا موجود هست. قسمی که اخوندزاده صاحب گفتن علمای دین میتونن بسیار مفید باشن به اینکه حقوق اسلامی زنان را بر هم بر زنان و هم بر مردان معرفی کنن. ما خوشبختانه که مسلمانیم و در اسلام بر زن و مرد حق داده شده. اولین پیام اسلام همی بوده که دیگر دخترها خود نسوزانن یا اونا رو زنده به گور نکنن. بنیمه پیام آزادی زن بوده و امروز هم خوشبختانه که دین مبین اسلام حامی زنان هست و میتونن علمای دین بسیار مفید باشن در بین اجتماع که حقوق زنان برای مردان و زنان ضرورت هست که مردان از حقوق زنان آگاهی پیدا بکنن. زنها فهمیدن حقوق زنان خود زنان احتمال از
این
چالش بیشتر
بشه
احتمالی
وجود داره. بله رئیس صاحب دقیقا آقای صاحب پشتون از جوزجان هم امی سوال را داشتن. اونا گفتن که خانواده چقدر در این بخش مسئولیت های خود را ادا کردن چون بیشتری بر میگرده به اون حل مزل و در داخل خانواده حل شوه مشکلی که به وجود میاد. چقدر خانواده ها به این تمایل داشتن و چقدر خانواده ها خود ابتکار را به دست گرفتن و مشکلشان را خودشان حل کردن؟
ما متاسفانه در بعضی از نقاط افغانستان رواج پای داریم که زن ستیز است. مثلا وقتی که طفل در بطن او را به نامزد میسازن با یک کسی و بعد از اینکه او تولد میشه و هنوز جوان نشده او تسلیم میکنن به خانواده که او از قبل وعده کرده بودن. خب طبیعتا معنی ازدواج تشکیل خانواده است. وقتی که طفلی که هنوز تولد نشده ما او مجبور به ازدواج میسازیم در حقیقت ما اصل اساسی که تشکیل خانواده است زیر سوال رفته و نخواسته یک انسان مجبور کردن به یک زندگی مشترک سبب از این میشه که او مخالف باشه و این مخالف نهایتا به خودکشی و خودسوزی منجر بشه.
درست.
این چیزی است که باید در اجتماع بیشتر کار باشه، مردم بیشتر آگاهی پیدا بکنن از حقوق اسلامی زنان، از حقوق انسانی زنان که او رعایت بکنن و هم مردها و زنها بعد از حقوق هم دیگر آگاهی پیدا بکنن. متاسفانه بعضا تنها یک طرف یا مرد یا بیشتر زنها آگاهی پیدا میکنن، طرف مقابل که مرد هست هیچ آگاهی نداره و او سبب میشه که اختلاف وجود بیه و نهایتا به فرار از منزل یا به خودسوزی یا خودکشی و یا عوامل دیگه منجر بشه.
رئیس بیشتر ما صحبت شما را قطع کردن. شما در مورد عوامل خشونت صحبت می کردین. یک عامل گفتین که عامل تازه است و عامل بزرگتر که فکر کنم به اعتیاد به مواد مخدر اشاره داشتین. این عامل چقدر جدی است؟
متاسفانه که این عامل بسیار جدی است و خصوص به غرب افغانستان ما تعداد زیاد خانمهای داریم که معتاد هستن و این خانم معتاد توسط شوهرها خود مجبور به اعتیاد میشن به دلیل از اینکه وقتی که او رو مجبور میسازه که معتاد بشه بعد در جهت تهیه مواد مخدر هم برای شوهر کمک میکنه. هم احتمال از اینکه او رو مجبور بسازه به فحشایی هم وجود داره و این اختلافات گاهی هم سبب به مشاجرات میشه که زن به شدید توسط شوهر خود نتکوب بشه.
خب در مورد ازی اگر صحبت کنیم، خب ما قضایی که به شما مراجعه میکنن البته افراد که دچار خشونت شدن یا آسیب پذیر هستن از خشونت، زندگی بعد از خشونت را اگر بگوین به شنوندای عزیز ما تا اینجا روشنی انداخته شد و در این بخش رئیس زندگی بعد از خشونت چگونه است در خانواده؟ آیا خانواده امون شکل قبلی خود را به خود میگیره و یا شیرازه خانواده پس از خشونت از هم میپاشه؟
یکی از مشکلات همی است که وقتی که ما خشونت حتی به خانواده ها میبینیم وقتی منجر به طلاق و جدایی میشه، تأثیر اولی در طفل مشترکی که بین پدر و خانم وجود داره، این طفل مشترک تنها میمونه و شرایط بگونه این است که طفل مادر بتونه حمایت بکنه و یا پدر. اکثرا پدرها باز طفل میگیرن، به خصوص اگر دختر باشه او رو به خوردی به قید نکاح کسی در میارن. مشکل اساسی است. و مشکل دومی مثلا نفقه هست. متاسفانه به افغانستان فامیلا بسیار غریب هستن، وقتی که جدا میشن نه این خانم دوباره به خانه پدری خود میتونه بره، به عنوان عضو خانواده پدری زندگی دی داشته باشه و نه هم عایدی داره که بتونه زندگی خودش حمایت بکنه. تبدیل میشه به یک تکه دیگری که مجبور میشه روی بازار خیابان خواه باشه و یا به خانه مردم برای کارهای شاق انجام بده و فقط بر خود نفقه. یکی از عواملی هست که بعد از طلاق احتمال بسیار زیاد هست که منجر میشه به همه مشکلات.
بله رئیم صاحب، صحبت را که ما با شنونده های خود داشتیم، اونا علت دیگری از رفتن به سوی خشونت ناامیدی، کسایی که ادعا دارن و یا قضیه ثبت میکنن نزد نهادهای عدلی و قضایی، اونا میگن که به قضای از اینا به وقت رسیدگی صورت نمیگیره و سهلنگاری صورت میگیره، بالاخره وقت بیشتر بالا از اون میگذره و بالاخره اینا ناامید شده و دست به اعمال میزنن که ناشی از خشونت میشه و یا آسیب رساندن به خود میشه، که یک مورد شمی خودسوزی است که بیشتر میگن که نهادهای عدلی و قضایی به وقت به این قضایا رسیدگی نمیکنن. کمیسیون حقوق بشر دیدش و یا بررسی هایی که انجام داده در سطح ولایت هرات ناشی از چی است؟ آیا همچون رویدادهایی است که به قضایا زودتر رسیدگی صورت نمیگیره و مردم ناامید میشن؟
ما تا جایی که ما نظارت داریم از زمان دوسیه ها، دوسیه ها اکثرا در زمان قانونی خود تای مراحل میشن، مگر قانون همه اجازه داده برای نهادها مثلا 15 روز سارنوالی حد داره که دوسیه رو پیش خود نگاه کنه، در از تحقیق بکنه، موارد جرمی پیدا بکنه، یا 3 روز پلیس حد داره که دوسیه نزدش باشه. به همین ترتیب یک منظم محکمه اول میتونه باشه تا نهایتا یک دوسیه میتونه که تا نهایتا بعد از اینکه دستر محکمه تا مراحل میشه برمیگرده حدود 9 ماه در وقت میگیره. یه قانونی هست و این دقت لازم هم محکمه ضرورت داره که یک فرصت معین برای داده شده یه تکمیل شده و هم سارون ولی. مگر مشکلی هست که این مدت برای کسی که قربانی هست یک زمان بسیار زیاد هست و یه احتمال وجود داره که تا نهایی شدن دوسیه او اقدامگیه داشته باشه، فرار از منزل، خشونت‌های مختلفی و حتی خودسوزی.
بله، من هم همین میخواستم بپرسم که چقدر اونا همین فرصت فراهم هست به خانم ها تا بتونن اون قضیه را که ثبت کردن نزد نهادهای عدلی و قضایی اینا دنبال بکنن تا به نتیجه مطلوب برسن.
یکی از مشکلاتی که ما همیشه به اون مواجه هستیم این هست که کسایی که قربانی هستن خود طبیعتا میخوان که هر چه زودتر به نتیجه برسه دوسیه، مگر خب اکثرا دوسیه به مراحل قانونی خود قرار داره، به زمان معین قانونی خود قرار داره و هیچ راه دیگه وجود نداره که این سرعت عمل بیشتر به وجود بیاد. همین هم گاهی سبب مایوسیت زنان میشه و یه احتمال وجود داره که اونا دست به خشونت دیگه بزنن یا حتی دست به خودسوزی بزنن. خوشبختانه که خب برای بعضی از خانم های امکان وجود داره که همین مدت از شوهر جدا باشن به خانه های امن زندگی بکنن، مگر در بیرون از شهرها چون خانه امنی هم وجود نداره برای یک خانومی که از ولسوالی آمده باشه به شهر برای به دادخواهی برای از غیر مقدور هست، ناممکن است که بتونه همین مدت در شهر زندگی بکنه تا که دوستی خود تکمیل بکنه. از این جهت احتمال وجود داره که مایوسه و دست به خودسوزی یا خودکشی
بزنه. بله، اگر کوتاه رئیس صاحب بفرمایید در مورد بیرون رفت از همچو وضعیت تا ما بتانیم از خشونت هایی که اتفاق افتاده و یا داره اتفاق میفته ناشی از خشونت های خانوادگی، ما یک راه بیرون رفت را پیشنهاد کنین به شنونده های عزیز تا هم عاملین خشونت و هم قربانیان خشونت بتانن از این وضعیت نجات پیدا کنن.
من فکر میکنم هر چیز معلومات ضرورت دارن، هم مردها و هم زنهای افغانستان، بخصوص مردها. مردها باید بفهمند که زن منیت انسان برای حقوق هست و حقوق از او باید برای او داده شود. حقوق انسانی یک خانم و حقوق مدنی یک خانم، این شوهر مکلف است که حقوق برای او ارائه بکند. این معلومات باید وسیع باشه، برای همه مردم برسه و دیگه که زمینه سازی شود که زنان آسانتر بتونن دادخواهی بکنن. متاسفانه که در بعضی از ولسوالی ها زنان حتی نمیتونن از ولسوالی به شهر بیان و برای مشکلاتی که دارن دادخواهی بکنن.
سید عبدالقادر رحیمی، رئیس کمیسیون حقوق بشر ولایت هرات، از اشتراک شما در برنامه جهان سپاس.
ممنون از شما.
شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.